په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولی دی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم خیر قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري، د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس خایي په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې $4 billion کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک $3.5 billion شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوی وي آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولی. د سیګار په راپور کې د پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې $4 billion ښودل شوې ده. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي، خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني، او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي، دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چایسن د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چایسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې پخوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 1650 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. چایسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده او د بې سرحده ډاکترانو ټولنه دوی ته خورا ډېر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تېرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي دي، د نجونو د منځنیو ښوونځیو لویسو او پوهنتونونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو محسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د IPC په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي، پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2024 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر مې میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیون امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بېلابېلې ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډلې نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشی کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقه په اساس منلې، اسرائیل خپل زندانونو څخه 133 تنه فلسطیني بندیان خوشی کوي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشي کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي، او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشي کړي دي. خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورنیو تلاشیو زور اخیستی دی.
از منطقه
آیتن ون پولیسو د آیتن ون سیمی لا درې پنځه سیمو کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزی یې نه لرلې ونیولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې هېواد کې ډېره امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنګټن سره خبرې پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالر په وړاندې د افغانیو د بیې له راپرېوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي چې اقتصادي بې ثباتي یې نور هم زیاته کړې ده.
دغه د سپینې کار کوم زه مزمن انجونې دي ولاکه خور شی له لورو
په بهر کې ډیره د افغان جنو د کرکټ د لوبډلې د ملاتړ په ترڅ کې پلان نن کې د کرکټ یو کلب هم د دې لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. په افغانستان کې چې کرکټ په تیر جمهوري نظام کې ډیره وده کړې وه، ولې ښځینه کرکټ لوبډلې ته ډیره پاملرنه نه وه شوې؟
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې افغانستان د ښځینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې ښځینه لوبډله جوړه شي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12مه یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په تیرې یو میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډیره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوی او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډیرا کډوالې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د آیتن ون سیمې له 350 کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزی یې نه لرلې ونیولې. بیا یوه کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوی تلل.
په اسلام آباد کې ډیره نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنرۍ UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمې هڅې نه کوي. له دوی څخه یوه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
پرون او ورمه ورځ له خپل یوه ملګري سره د ادارې ته ولاړم، خو له بده مرغه دروازې بندې وې. هلته یوازې یو یا دوه کسان ناست و او درته وایي له دې شمېرې سره تلیفوني تماس ونیسئ چې د لیدنې وخت درکړي. چا چې تماس ورسره نیولی د لیدنې وخت یې ورکړی، خو څلور یا 15 میاشتې وروسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د UNHCR او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډیر نورو افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي، او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخې د جنوري لومړۍ نیټه څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو له وجې د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر 1 پورې شاوخوا 550 افغان کډوال نیول شوي او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي دي. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزې یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په غبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقونو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړ. د ناروې د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 8 لک افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې ډېره امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنګټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند ورمه ورځ اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنګټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې له څرګنده کړې چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي. نوموړي د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هیله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی څو ورځې کېږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډېر خراب دی. که یې چار لیټر یا کوم بل سند ورته وښیو نه یې مني. موږ دلته په ډېر خراب وضعیت کې یو. د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوالې نوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړی وایي هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو ځوروي. هر شپږ میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت له یوې خوا، د ژوند او کورنۍ مصارف له بلې خوا، دې ټولو موږ ته سختې اندېښنې او پریشانۍ راپیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په یوې اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډاوه. دې فرمان زرګونه هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنود لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنې یو کمپاین پیل کړی دی. له دې اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنود لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یوې پخوانۍ خزینه لوبغاړي له افغان جنود سره د انلاین مرستې کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مریلی بند کرکټ کلب یا MCC پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وي چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 1,000 پاونډه بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوسمهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د MCC صندوق په پیل کې 1.4 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نوموړی زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیر ځواکمن لوبډله لري چې په تیرو 2 لسیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 2 دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په غبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزې لوبې ودرولې او په همدې کال د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډېره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکی او خبریال وصل وسال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅ کله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې په افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړه شي، خو سرال دی هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړولو لپاره هڅه شروع شوې. 15 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لا ډېره لری خبره ده.
د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته له هغو 15 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه، ډېره برخه بهر ته ولاړې او اکثرا په استرالیا کې دیره شوې. د نجونو د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډلې د پنجشنبه په ورځ د بې سرحده کرکټ له لوبډلې سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راواړوه. وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګېد.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ځنډیدل په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو پروګرامونه ګواښي. د دې سازمان یو لوړ پوړي چارواکي وړ مورز له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خواشینی وښوده. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید لا زیاتې هڅې وشي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان وروسته چې د نوي ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنیو مرستو د بندولو په اړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن ناروغي د مخنیوي پروګرام لګو اکثر مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینی ښودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن ناروغۍ د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونه شي. د کابل ښار اوسیدونکي فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور چې ده لس کلنه ده او یو پښه یې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېره مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانخیسته او ښه نه شوه. نور له ټولو له همدې خاطره نو له ټولو خویندو ورونو نه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زمې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډېره ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس بند شوی د پولیو نورو ساري ناروغیو د له منځه وړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د سارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ واک ته تر بیا رسېدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتني ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د ډالر په وړاندې د افغانو د بیل راپریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تېره اونۍ کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې شاوخوا 10% کم شوی دی. نور حال د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې
لکه خور شی لالورو دغه دستین کار کوم زه مزمن جوړ نه دی ولکه دغه یو مخامخ
دی. فرا ولایت اوسیدونکو فریدا وا دا چې دی وی یو لس کسیزې کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بیې د لوړې دو لامل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دوند لرم چې تر ډاکټر پورې لاولا سم خو روزاریو ی دانه کا کو زمې د غم په زندان کې باندې د خود لکه شی لالورو په خواله شو یو د غراتله یو مسلم رستی مرستی یو وړم وړ یو شی مې راتله اوس ولکه په شی لا په مور جوړی دا د ماشام یو پیاله چای وی یو ګوله اوس چې جوړی ولکه په شی لا جوړی یا یو بر د اسلام غای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت ست.
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختې اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
ار څه قیمت دی لوی وړم قیمت دی بازار جدان دا هم قیمت دا مزا بوروی چه بازار څه قیمت دی لوی او چی ارزان دا خو قیمت دی لوی چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پچ شو هلو او هکار شان نشتا دی دا غوړی هغه دستا خبره مخ کې دی الله سره په باندې دی الله سره په باندې یو زر زر سره په باندې بشه او دی سره سره باندې بشه دی مثال چې په 15 سم شي چې پیسې نه مونږ پچ شي باندې واخلو.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جنوري په 1 په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیرې اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې له بهره واردېږي چې د اسعارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمېر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچه 200 افغانۍ او یو بوجه وړه 1450 افغانۍ او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړي لس لیټرال 1500 افغانۍ دا د نن ورځې ریټونه دي.
د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا وروسته تر هغې نور هم ولوېده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. خو یو شمېر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهاله لپاره حل دی خو اوږدمهاله لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامداره مرستو ټینګار کوي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې نږدې 40% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک هم وایي د اوبو سطح په سیمه کې ډېره ټیټه شوې او دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. عابده سپوږمۍ نور تفصیل هوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. اوچا د پنشن به په ورځ د جنوري په 1 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر په دې اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اوبو د سرچینو وچېدل دي. د اوچا د معلوماتو له مخې 30% افغانان اوس مهال له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. په افغانستان کې د اوبو د کمښت ناورین چې لامل یې دوامداره وچکالۍ، د اوبو د زیربناوو نشټوالی او د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت ښودل شوی د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي حکیم الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
واقعن دی چې د څښاک او د سکلو اوبه چې دي سطح ډېره زیاته کېوتې ده. یعنی که وزرته ووایم چې د هغې یو علت خو دا دی چې بارانونه یا ورښتونه سطح ډېره کمه ده، هغه نشته دی. لکه دا زمونږ په طرفونو کې چې دا د اوبو سطح په عظیمي شکل باندې لاندې کېوتې ده تقریبا او پات شوه. د څښاک اوبه خو یعنی هغه معیاري اوبه چې کوم هغه د انسان د صحت لپاره برابرې دي، هغه اوبه تقریبا 10% هم موږ نه لرو په دې ساحه کې. 10%
په لویدیز افغانستان کې هم ورته وضعیت دی. د هرات د تورغونډۍ اوسیدونکی مبارز وایي
په هرات ولایت کې د تورغونډۍ ښار کې خلک په ځانګړي ډول د دوبی په موسم کې د اوبو له جدي کمښت سره مخ کیږي. 50% څاګانې چې خلکو کیندلي اوبه یې تروی دي او د څښاک وړ نه دي. کلونه وړاندې د ملي یووالي شورا لخوا د اوبو پایپ لاین غځول شوی و، خو د کمزوري مدیریت له امله کار بشپړ نه شو. اوس 40% خلک له ټانکرونو اوبه پیري.
په کابل کې هم خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. صبرینا چې د کابل اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
برق نه باشه او هیڅ نسته، ما منزل 5 هستیم، هیچ امکان نداره از کجا بریم.
موږ په 5 پولیس ودانه کې اوسیږو او په د پیسو په بدل کې اخلو. میتل لرو خو یوازې د شپې 3 او برازي د ورځې او بنشته. هر ورځ وینو چې ښځې او ماشومان له تشو ستلونو سره د اوبو د کتارونو انتظار باسي. خلک له ټانکرونو اوبه پیري خو دا کار ورته ډېر سخت تمامېږي.
د اوبو د چارو پوه نجیب الله سدید بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر سیلاب داریم تا آبای
موږ په افغانستان کې سیلابونه ډېر لرو خو نارمل اوبه لږ دي. له همدې امله سیلابونه د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کوي چې دا یوه جدي ستونزه ده. موږ خپلې مهمې اوبه له لاسه ورکوو. د اوبو سطح ورځ تر بلې کمیږي او که د دې ستونزې هلته پاملرنه ونه شي راتلونکو کلونو کې به دا یو لوی ټولنیز ستونزه شي.
د اوچا د معلوماتو له مخې د اوبو د کمښت سربیره 28% افغانان لا هم له غیر معیاري تشنابونو څخه کار اخلي او زیاتوي په 2015 کال کې د اوبو روغتیا او فاضلاب خدمتونو د برابرولو لپاره 240 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې تر اوسه دوی یوازې 8.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. یاد سازمان وړاندې ویلي و چې که د ژمي ورښتونه کم وي او د 2015 کال په پسرلي کې تودوخه زیاته شي نو د اوبو کمښت به لا پسې زیات شي. د څو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیم د بدلونونو له امله تر ټولو زیانمنو هیوادونو کې راځي. په وروستیو کلونو کې
وچکالی، سیلابونو او د کرنیزو ځمکو او کورونو تخریب د افغانستان د اوبو ستونزه نوره هم پیچلې کړې ده. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې برخه اغېزمنه کړې، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولي دي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې دې مرستو که څه هم خیر قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري، د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک انچیسن د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼې وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی انچیسن زیاتوي چې د فرانسوي روغتون په ټولو 968 کارکوونکو کې پخوا د ښځینه روغتیا پالو شمیر 280 و، خو 155 تنو یې اوس دندې پرېښې دي. د یوې نړیوالې محسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي، پرون جمعه په یوه راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر مې میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیونه امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این سی آر وایي په هغو غیر قانوني کډوالو کې چې په تیر 2023 کال کې لویدیځې اروپا ته د رسېدو په نیت یونان ته تللي دي، افغانان د سوریې له خلکو وروسته دوهمه لویه شمېره جوړوي. یو این سی آر په یوه راپور کې چې پرون یې په خپله ویبپاڼه خپور کړ، ویلي چې تیر کال ټول ټال 45,412 کسان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي، چې په دې ډله کې 15% سوریایان، 16% افغانان، 12% مصریان او همداراز له فلسطین او له اریتریا له هر یو څخه 4% کډوال شامل دي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطیني بندیان خوشي کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی، اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړی چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لرې.
وګړې چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
د نن په هم دغه خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په منځ کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کیدلی شي؟ قدرمن اوردونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وای ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب ورباندې کوي خپلې ګڼي. خو اغلې مریم دا هم زیاتوي چې بې ځایه ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خو د هغه چا نه کیږي چې دی د باندې ګران وي کنه. ته خفه کیږي د هغه څوک نه خفه کیږي چې ته د هغې نه ډېره تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چا نه خفه کیږو اتمان خامخا هغې سره کومه ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوي، نو بیا خامخا زه خفه کیږم، ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي. ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم، بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګیلې کوم. زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوی یم، تا باید داسې کړی نه و. خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه، بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم. که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په دسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهمې نه وي او دسې وخت تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نسې کول، حق نه خفه کیږي؟
او اکثریتا کورنۍ ترمنځ دغسې ډېر ګیلې کوي. زه خپل همداسې یم چې چا سره دومره کار نه لرم. اکثریتا چې زما خپل شخصي کار دی هغې کوم، کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم، د چا نه دومره ګیلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډېر تم ونه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې تاوان څه ده؟
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې یې باید ویلي نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یو نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه هم نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده، یو خو ګیلایا دار چې پسندیده ګیلایا، یعنی هغه کې دلیل یې، او یو ناپسندیده یې هغه کې دلیل نه یې. مثلا که هغه پسندیده یې یا کم توجهي یا بې اعتنايي د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا ممکن نه چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پوهنتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکړم. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یا یو پوست رسیدلی د مغرور شوی، حتی ماته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګزو ګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کولی شي یو نفر موضوع عمق ته ورسیږي، نو دغه انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګری ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بې ځایه ګیله او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغېزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیله کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نه شي ورته دلایل مخکې کی. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی. دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکړم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي، هغه انسان د بې توجهي کیږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات راولاړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هیڅ پوښتنه ونکړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت وي هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیله پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې راولاړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې مانه ډېر خفه کیږم.
دویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وای دا د تا وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغه سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې جونو طبقو کې د ښه دلکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه. اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري. خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چاته رسیدګي نشي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر خوشینه دي، وی چې میریا ته نشي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې. مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات ډېر دي، سهار نه وزم، اووه بجو نه تقریبا، کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښام پورې وږې اوسېدل ډېر سخت دی، ډوډۍ وخوره، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم، که نه لس نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نه شم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نه شي کولی چې مسیج ځان ته ځواب ورکړي. او که کور ته راځي د ستړیا نه، ته نه شي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي، که دوی مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسیج وکړي، که نه. د ځوانانو دغه څه مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری دې کوکې هغه سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي، هغه مشکل
مشکلات درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوی شیخ پل ځان پوی کې اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅ څوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک درکونه کې یو څوک د مشکلات اونه ویني او اور باندې زړه د اونو سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګي نشم کولای خپلمن یو بل څوک هم دستدای کړم ټول خود راه ژوند نه لري افغانستان کې څوک راه ژوند نه لري کاغه زلمه ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکړي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خوشینه کېږم چې ما ته مغروب شوی خودخواش شوی همدې کې خوشینه کېږم مثلا ګیله نه خوشینه کېږم چې ولې ما نه درکړي
لیکوال او خبریال جانغه هم وای چې دای هم ګلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق غني خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګلمن وي یا یو ډول همدغه ګلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې سو لامل کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګلمن وي یو خبره به کېدا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانه غي یا ملي ژوندې ترانه غي دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری کې یو بل پښتنه نه کوي دغه په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بل خبره پکې دام وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشکول چې په وخت د ملګرو په دغه خوې وو یا نور مراسم کې ګډون وکړي نو دغه ځینی لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بل مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي خو داغه پکې وسه نه رسیږي دا د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي په مجموعاً کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کله چې راتوې چې په ملګرو که دسی کس لره یاته هغه همیشه حق نه حق گیلی کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګم بل ملګری پورته نکړي نو بیا گیلی کوي دا گیلی ډیر وګدي سپسه دسی کوم څوک لره په خپل منځ کې
bale زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشید په نوم باندې یادی البته نو وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا هم دسی کله ټلیفون وکي یا زه په وخت جواب نه کوم بیا حتی دومره گیله مون وی چې نور ملګرو ته بیا زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلې وو او د زما ټلیفون جواب نه کړ د په ما قبر کې یو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګریز منګنور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهلی شي چې ول داسما ټلیفون نه ځوابي یا ول داسما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل راکاس ته ګیله کوي چې کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کدا موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیله کون کوي کاس کې انجلې وی کاله کوي هر ځوان کې وی چې ګیله کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیلي کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار د دې باعث کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وي ک هلکان وي دوی باید ګیله من نشي ډیر کله په انجنو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلي کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي او په کار ده چې هغه کسان چې لیوبل ګیلې کوي په ځای د چې ګیلو کې باید هغه ستونزي هغه خبره ته د حل ولاره ورولټي د تر ځوانانو چې لیوبل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تم لري نو په کار ده چې د نورو په تم باندې باید دوی پات نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغی نو بیا کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ضد هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي.
جنجال نه بل خراب سي د ګیلې ډېر اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کیږي د ګیلې بیا په تېره بې ځایه ګیلې
دا ډول ګیلې کې کیږي او وخت ورته رسیدګي ونشي یا هغه ناحقه ګیلې وي هر ورځ ګیلې وي نو که یو سړی د یو چا ګیلې اخلي خو که داسې په میاشت یا کال کې یو ګیله دوه وي نو سړی به ورته رسیدګي وکړي یا د حلې ولاره به ورته رولټي او که دی هر سهار راپاسیږي او له نورو سره کښېني او ستا په تړاو ورته ګیلې کوي نو حتمن دا د ځوانانو تر منځ د فاصلې باعث کیږي او حتی چې په دې سره کیدلی شي چې د کورنیو تر منځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی هغه که انجلۍ ده او که هلک دی دا حتمن د یو کورنۍ پورې تړلی دی. دغه ډول ګیلې بهانې کول خپله په ټولنه کې د نفاق باعث ګرځي هغه ډېر کله د خپلوۍ او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدل شي. نو په کار ده چې د ګیلو په ځای باید موږ عملي کار وکړو له چا هیڅ وخت ګیله من نه شو.
بله مخکې تاسو په خپلو خبرو کې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځنډ پیښي نو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري هغه به له دې نه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپلې ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته یې ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک له یو بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو حتما هغه ګیله من کیږي خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا به په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نه شي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنا باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه ته کړی یا یو وخت مې دغه کار و تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنې ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار ده هغه که نجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او له ګیلو دې تېر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپله ګیلمان انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لرې کولو لپاره څه کولی سي؟ خپله کس چې همیشه ګیلې کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیلې کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بیخي له منځه لاړ سي؟
حتمن څوک چې له چا ګیلې کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو دی په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي او د دې هڅه وکړي چې کار کړه د وسې وي یا ترې وندازې پر د حل کولای شي یا د حل ولاره او تلټولای شي د دې په خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د دې په خپل کولای شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګري په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بې انصافي ده نو په کار ما ته دا چې د کار چې زه پر اتونکو کې ملګري ګلم منکیږم یا ترې ګیله کوم خپل باید ترې وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قناعت ورکم چې دوه مرزما د وسه کېده او دغه پاتې کار شې یا دغه پاتې خبره شې کده ته وته د حل ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي دغه البته یو حلاره کېدل شي فکر را لشي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سن رزم په وسه توان کیوي.
درنو دوستانو
دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
Yamaravano